السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه او ری چې هر ورځ څلورويشت ساعته دوام کوي په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام خبريږي د یک شنبه ورځ ده د کاب یهود میاشتې 28مه د مارچ 18مه پیل په خبرونو کېږي نن په هلمند کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 28 مړه او 8 نور ژوبل سوي دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د هلمند د ټرافیک ریاست ویلي دا پیښه نن سهار د کندهار هرات پر لوی لار په ګریش ولسوالۍ کې شوې ده په هلمند کې د ټرافیکو یو مقام ویلي چې یو موټر سایکل د سپرلویو له بس سره ټکر سو چې په نتیجه کې بس د سړک په بل خوا کې د تیلو له ټانکر سره ولګید په هلمند کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان عزت الله حقانی ویلي چې 8 ټپیان چې د ځینو حالې نازک دی روختون ته رسول سوي دي په افغانستان کې ټرافیکي پیښې ډېرې کیږي او د لارو د خرابوالي تر څنګ لوی عامل عموما د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوي ده د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د چی چی پی د غړو شمیر د 5000 او 6000 ترمنځ دی د پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې همدارز ویل چې هند د چی چی پی مالی ملاتړ کوي آصف علي دراني بل دې چې کوم ثبوت وړاندې کړی ویلي چې پاکستان له چی چی پی څخه د هند ملاتړ ثبوتونه لري پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب څو ځلې له چی چی پی سره خبرې وکړې خو د دوی خبرو کوم نتیجه ور نه کړه شغلی دراني ویلي چې له چی چی پی سره خبرې ځکه بریالي نه سوې چې دا ډله د پاکستان اساسي قانون نه مني او وسله پر مځکه نه ږدي د هند په ګجرات کې د خلکو یوې ډلې تیره شپه د پانتون پر لیلیې یرغل وروړ او 15 تنه بهرني محصلان یې چې پر لمانځه ولاړ وو سخت ټپیان کړل هندي رسنیو نن راپور ورکړی چې ټپي سوي محصلان د افغانستان ازبکستان او افریقایي هیوادونو وګړي دي ادعا کړې چې پر هغوی د دې لپاره برید سوی چې لمونځ کاوه د ګجرات ایالتي وزیر هریش سنگهوی ویلي د پولیسو عمومي قمندان ته امر کړی چې د دې پېښې عاملان او طراحان سمدلاسه ونیسي او په اړه یې بشپړې پلټنې وکړي یو افغان محصل چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رسنیو ته ویلي چې حمله کوونکو لومړی ورته وویل چې ولې په لیلیا کې لمونځ او تراویح کوي ورپسې د دوی په وهلو پیل وکړ او مخکې تر دې چې پولیس د پېښې ځای ته ورسیږي وتښتېدل تکل سوی چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په دویمه شلوره مسابقه کې مخامخ سي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي رادیو ته وویل
څه هم لومړی لوبه آیرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي نو لوبډله یو ورځ آرام درلوده مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو تمد چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي
د دې لړۍ لومړی مسابقه د جمعې پر ورځ آیرلند د 8 منډو په توپیر وګټله نننۍ سیالي په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ځکه ده چې کیو بایله له آیرلند به د شلوره سیالیو د لوب لړۍ ګټونکې سي تر دې مخکې افغانستان له آیرلند څخه دوی ورځنۍ مسابقې وګټلې خو ټیسټ لوبه یې ور باندې وبایله نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي ممکن په یو ځنګړی وخت کې په اوکرين کې د لویدیځو هیوادونو مزکني عملیات ضروری وي د خبره د جرمني او پولند د مشرانو سره لکتنی ورسته پرون په یو مرکه کې وکړه ماکرون 13 میاشت حاضر نسو چې په اوکرين کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میشته دوه د احتمال خبره رد کړي ماکرون له پاریزن ورسپانې سره په مرکه کې ویلي په یو ټپال کې به د روسي ځواکونو په وړاندې مزکني عملیات وکړي د روسیې په جنوبي شهر سمارا کې د اوکرين د بي پيلوټ الوتکې له بریده وروسته د تیلو په یو چاړنځای کې اور ولګید تر اوسه څرګنده نه ده چې اور څومره دوام کړي او یا یې څومره تاوان اړولی خو ویل سوي چې دغه چاړنځای د ورځې 170,000 بیرل تیل تصفیه کول د روسیې انټرفاکس خبري ایجنټ پرون راپور ورکړی چې په چاړنځای کې اور کنټرول شوی خو د بشپړ وژلو لپاره یې هلې ځلې روانې دي په وروستیو ورځو کې اوکرين د روسیې د تیلو پر درو چاړنځایونو بریدونه کړي پروسی کې نن د ولسمشرې د انتخاباتو دریمه یو وروستۍ ورځ پیل شوې ده د انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي د روسیې د ختیځ په وروستۍ سیمه یعنی کامچاتکا ټاپو کې پیل شول او یو ولساته وروسته د دغه هیواد تر ټولو په لرې لویدیځه سیمه یعنی کا لنینګراد کې پیلېږي احتمال شته چې د انتخاباتو په لړ کې اعتراضونه او اخوډه ووسی د روسیې د انتخاباتو د مسولانو په وینا 144 میلیونه تنه ترې ورکولو پر شرایطو برابر دي او پرون د هغو کابو نیمایي خپل رای په انلاین ډول وکارولې دا خبرونه
تر شنه آسمان لاندی.
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه اسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نړیوال بانک په وروستي ورځو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده، البته په یو راپور کې کتنه کړې ده. په دې راپور کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ د ګڼو ننګونو یادونه شوې ده. نړیوال بانک وایي چې د سږ کال په جنوري کې د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلی او به هرته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي دي. د نړیوال بانک د افغانستان د څارنې د راپور لمخې د خورا کمزورو اقتصادي فعالیتونو په حال کې دا هیواد له دیفلاسیون سره مخامخ دی. د راپور لمخې په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د 1.8 میلیارډ ډالر نغدي مرستې او شاوخوا 2 میلیارډ ډالر حواله شویو پیسو له برکته د افغانۍ ارزښت په سلو کې 20 لوړ شو. د پیسو په سوداګرۍ کې 3.5 میلیارډ ډالر کسر جبران کړ او د اسعارو په بازارونو کې د افغانۍ له پیاوړتیا سره مرسته وکړه. خو د 2023 میلادي کال له پیل لیدو سره د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د فبروري تر پایه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت 15.4%، د یورو په وړاندې 15.0%، او همدارس د چین، پاکستان او هند پیسو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو ډیر نه، یو څه ټیټ شوی دی. نړیوال بانک په عین حال کې وایي چې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره سره انفلاسیون نه یوازې زیات شوی نه دی، بلکې کم شوی، او د دې اصلي دلیل دا دی چې د جنسونو بیې ټیټې شوي دي. د دې بانک پر اساس د خوراکي موادو بیې 15.1% او د غیر خوراکي جنسونو بیې 4.8% کمی شوي دي. نړیوال بانک د افغانستان د صادراتو په اړه وایي چې د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات 15% کم شوي او د روان 2023 په جنوري کې ټول ټال 149.5 میلیون ډالر ته ورسېدل. تیر کال په همدې موده کې 148.3 میلیون ډالر و. پرونه خبرونه کې په د افغانستان په اقتصادي وضعیت لخپلو درنو ملبنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصصان مو ملبانه دي. د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال، همدارس د پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو متخصص حمید الله فاروقی سموش ملبانه دي. لمړی ورزو پوهان بشیر دودیال ته چې د ټلیفون لاري را سره دی. دودیال صاحب، ما په دې خپل سریزه کې د انفلاسیون او دیفلاسیون یادونه وکړه. شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته دا کلمې نوی وي، په معنا یې پوه نشي. که لومړی تاسو د انفلاسیون په اړه ورته وایئ، انفلاسیون اصلا څه شی دی؟
دغه دوه اصطلاحات په اقتصاد کې ډیر معمول دي او ډیر استعمالیږي. د اقتصاد په برخه کې انفلاسیون داسې یوه پدیده ده چې هلته په بازار کې او خلکو سره د پیسو په مارکیټ کې د پیسو حجم زیات شوی، وار په وار زیاتیږي په نسبي ډول. نظر یو پخوانی وخت ته د پیسو په حجم کې زیاتوالی، د پیسو په نشر کې زیاتوالی، او بل مقابل د پیسو د توان کمیدل د جنس په اخیستلو کې، دې ته موږ انفلاسیون وایو. تورم پولی هم ورته وایي، د پیسو پړسوب. تورم دا مانا چې پیسې د حجم د لحاظ زیات شولې، اما جنس په هماغه اندازه ده. نو ځکه پیسې د یو معین مقدار جنس لپاره چې پخوا موږ اخیسته، دا ځلې اوس په اوسني وخت کې باید موږ تر پخوا نه ډېرې پیسې ورکړو. دا انفلاسیون ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. انفلاسیون برخه تشریح کړو که اوس زحمت نه وي. دیفلاسیون په اړه ورته وایي چې
دیفلاسیون د دې برخلاف، دیفلاسیون د دې برخلاف هغه حالت ده چې د پیسو کمبود لیدل کیږي. د انفلاسیون برعکس، دواړه د اقتصاد ناروغي دي، مرضونه دي. یو هم د اقتصاد دپاره ښه نه ده، د مستهلک دپاره هغه هم درد سر ده، دا هم درد سر ده. دفلاسیون اوس چې نښې په افغانستان کې ښکاري، متاسفانه دا داسې یو ډېر یو غیر طبیعي حالت شو چې تقریبا ډېرو خلکو دا فکر کاوه، پیشبیني کوله، ځکه چې د خارج نه هم ډالر پمپ کیږي، اما په افغانستان کې د افغانیو نشر د حجم حجم ثابت صادل دا ناممکن دی. دیر بانک نوٹونه خصوصا یو صفر لرون که بانک نوٹونه ده چلن نووتل مستحلیک شویدی، زاره شویدی، نور نچلیگی. پخپل حاکمیت اعلان وکه چه منگه میلیونونه افغانی وسوزه ولی لدوران نموی استیلی. ولی دا غو پزای نوی بانک نوٹ تدریق نشو پا جریان که ونلویده ده خلق و جیبونه تا ونرسیده. ده پیسو دا کمخت وست احساس کیگی او ده بله خوانه جنس هم کاش که ده توسته او بله اسلام شده چه ده اجناسو ده قیمتونو مطلق زیادوالی او نسبی زیادوالی چه ده وسته او موضوع پیچلی کیگی ده تا بنوارزو خو دو هم رو بووی چه پا مطلق دول باید ده نرخونه هم پا بازار که امدون را راکم شویوی اما متاسفانه نرخونه راکم نشوله نرخونه زکر راکم نشوله با وجود ده چه نریوال و بازارونه که هم اجناس خوراکی مواد دی وقتونه که خب پریمانه دیارزان شویدی او افغانستان خپله هم لری مگر دیر بد قحطی که نیاسو باید پا ده اندازه ده قیمتونه نوی باید چکوی اما ده دیفلسیون حالت ده چه خلق ورته پیسې نه لري ولو که جنس موجود هم د بازارونه د جنس نه ډک دي اما پیسو په مشکل اخته دي.
او بخښه استاد دودیال، دا چې دیفلاسیون د نړیوال بانک لخوا مرته اشاره شوې ده چې په افغانستان کې دیفلاسیون دی، د دې دلیل دا ده ستاسو په نظر چې افغانۍ نوینې دي چاپ شوي او اکثر افغانۍ له بازاره وتلي له چلښته وتلي ځکه چې زړې شوي دي، پیسې کمی دي په دې خاطر او که نور عوامل لري؟
نور عوامل هم شته ده. د خلکو عواید ناچیز دي، بیکاری راغلی ده، بهرنۍ پیسې ډېرې دي افغانستان ته، هم د امریکې متحده ایالات کومک کوي، نور مؤسسات کومک کوي، پیسې لیږي. هغه افغانان چې خارج کې دي هم ایرو لیږي، هم ډالر لیږي افغانستان ته. د بیرون نه د دومره خارجي اسعار و رش داخل ته چې داخل کې ملي کرنسۍ هغه تحمل نه لري چې د دې په مقابل کې په تناسب سره د همدې په متناسب خپل ارزش وساتلی شي، نو معلوم ده په دې ترتیب سره د هغې ارزش ټیټیږي. ځکه چې دلته خو عرضه او تقاضا خبره ده، مقدار د افغانۍ کم ده ولې تقاضا ورته زیاته ده، خو بالمقابل مقدار د نورو اسعارو دغه ته زیات شو او په بازار کې نور اسعار نه چلیږي. تبادله کې روزانه دوران کې نه دي ډالر او یورو، هلته افغانۍ په دوران کې دي. نو دلته افغانۍ یو نوی فشار احساسوي په ځان باندې، یو یې کمبود، بل د معاملاتو ډېر زیات والی چې ټوله معامله په مارکیټ کې په همدې باندې کېږي، او د بل خوانه خارجي اسعار د دې په مقابل کې ورځ په ورځ زیاتوالی. نو دغسې یو پیچلی حالت راوړی ده او دې کې اوس چاره نشته ده. حاکمیت دغه امکانات نه لري چې د دې دپاره بانک داسې یو پولي پالیسي وضع کړي. دلته خو
مونږ ډېره مننه استاد. یو بله پوښتنه بل تاسو څخه لرمه، هغه دا ده چې په څو اقتصادي اصطلاحات دي چې شده پاوله کې اوریدونکي له ورسره پوه شي چې وروسته بیا تکراریږي او په معنا یې پوهي. یو هم اقتصادي رکود دی، د رکود نه منظور څه دی؟
او رکود او رونق هم دغسې دوه حالت دي. ما غوښتل تاسو ته دغه د بانک د مالي پالیسي د انقباضي سیاست او انبساطي سیاست په هکله ووایم، خو هغه هم یو پیچلې موضوع ده، نو هغه هم باید مثالونو سره مې ویلی وای. هغه دا د انفلاسیون د فلاسیون د پیسو د ارزښت ثابت ساتلو په دې هکله استعمالیږي، انقباضي سیاست انبساطي سیاست. خو اوس چې تاسو رکود وویلې، رکود او رونق دوه اصطلاحات دي. رونق هغه حالت ده چې د یو مملکت اقتصاد مخ په ښه کېدو وي، هم ترقي موجوده وي، هم وده موجوده وي، او هم پرمختیا موجوده وي. درې اصطلاحات جدا جدا. پرمختیا معنا دا چې ژوند کې کمی او کیفي تحولات را روان وي، نه تنها د خلکو ژوند د مادي لحاظ ښه کېږي بلکې د ژوند سطح لوړیږي. دا موږ او تاسو دې ته رونق وایو. اقتصاد ښه کېږي، د خلکو عواید ښه کېږي، تجارت ښه کېږي، صادرات زیاتیږي. بس هغه د اقتصاد څو مثبت ټکي دي، که عواید دي، که صادرات دي، او که رفاه ده، دا ټول مخ په ښه کېدو دي. ته موږ رونق وایو. رکود متاسفانه، رکود هغه یو منفي پدیده ده چې څو نښې لري. کېدی شي د خلکو د ژوند سطحه ټیټه شي، کېدی شي عواید کم شي، کېدی شي تصدۍ مخ په ورشکست شي، بانکونه مفلس شي، کېدی شي تجارت کې ډېر یو بد عدمی بیلانس واقع شي. دا ټول د رکود نښې دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه پوهان بشیر دودیال را سره اوسې سلامت اوسې ور بشو استاد فاروقی ته فاروقی صاحب تاسو ته هم هر کله وایم د نړیوال بانک په راپور کې په دې ورسی راپور کې چې د افغانستان په اړه ده په دې کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې دیفلاسیون شته حال دا ده چې په درسته نړۍ کې هیوادونه له انفلاسیونه کړیږي اکثرا خبرې د دیفلاسیون د انفلاسیون کیږي د کنټرول خبرې کیږي سره له دې چا د استاد وویل چې تر یوه حده پورې هغه هم په کار دی او دا دیفلاسیون هم بد دی خو ستاسو په نظر کوم شی د دې سبب کیږي چې موږ دیفلاسیون ته په افغانستان کې په بده سترګه وګورو او په دې راپور کې ویل شوي دي چې دا به هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب کړي ولې
دا د اقتصادي مسایل اقتصادي بحثونه اقتصادي ادبیات ترمینالوجي واقعا ډېر مختلف تعریف لري په دغه رابطه باندې زه د دیفلاسیون یا حالت برعکس د انفلیشن چې دواړه حالتونه تورم دي یا هغه په څوک چې ورته وایو په اقتصاد کې دواړه حالتونه نامطلوب دي اما اقتصاد یا د وبخې د عمومي اقتصاد یا د ماکرو اکنامیک پالیسی دی او د دولت لپاره یا عمومي اقتصاد پالیسی لپاره هدف یو انداده چې باید پولی حالت استقرار پیدا کړي یعنی د پیسو قیمت باید مستقر پاتې شي په یو منظم حالت کې پاتې شي او دا په د مرکزی بانک د محاسبات پر اساس باندې هغه هیوادونه چې د بینالمللي او نړیوال سازمانونه غړي دي د آی ایم ایف غړي دي د آی ایم ایف د نظریاتو او د دوی د پیشنهاداتو او د دوی د لارښوونو پر اساس باندې باید خپل پولي سیاست منظم کړي او د پیسو هغه ارزښت باید متعادل وساتي نو دغه دواړه حالتونه تورم دي چې یو مثبت تورم دی چې هغه انفلیشن وایي او بل یې هغه منفي تورم دی چې هغه دیفلیشن وایي یا دیفلاسیون وایي دیفلیشن هغه عمره چې انفلیشن یو مشکل خلقی دیفلیشن هم عمره په هغه اندازه باندې د یو هیواد اقتصاد ته صدمه رسي یو اقتصاد د تهدیدات سره مواجه کی که تاسو تخنیک دیده ته زب جالي یو د کبانې په دې باندې مخصوص کم چې دیفلیشن راځي معنا دا ده چې په هیواد کې د پیسې ارزښت زیاتیږي د پیسې قیمت زیاتیږي دا یو اسمي قیمت دی نه واقعي قیمت د پیسې په دې خاطر په دې حالت کې د صادرات یو هیواد تقویه کیږي صدا معمولا هیوادونه چې غواړي چې خپل صادرات تقویه کړي د کسر بیلانس تجارت مشکل لري دوی دغه سیاست غوره کوي په لاس باندې خپل مرکزی بانک او دولت په مجموع کې دا سیاستونه غوره کوي چې د دوی تولیدات مرغوب شي یا رقابتي یو توانایی پیدا کی چې صادرات زیاتیږي او د واردات مقابل باندې یو بیلانس ایجادیږي نو چې دا وشو معنا دا ده چې دلته په داخل کې هغه تولیدات چې محدود دي هغه خارج ته صادریږي دلته د خلکو لپاره هغه توانایی د خرید تعدیدیږي بلبل خو واردات مربوط کیږي چې واردات علاقمندی زیاته شو ورته واردات تزید کیږي نو دا واردات او صادرات کچه بیا دا بیلانس مززی او دا یو چالش ایجادی په دې خاطر دغه دواړه حالتونه متاسفانه مطلوب حالتونه نه دي نو د دولتونو لپاره حکومتونو لپاره چارواکو او پالیسی میکرانو لپاره دا لازم ده چې استقرار د قیمت لپاره چې هغه یو اساسي هدف دی د ماکرو اقتصاد یا د ملي اقتصاد هغه باید تامین شي او په دې حالت کې چې اوس نړیوال بانک دا تهدید د افغانستان د اقتصاد لپاره منلی دا واقعیت دی په دې چې په دغه حالت کې چې موږ یو غلر یو تورمی حالت درو چې هغه منفی هغه دای تورم دی یا منفی حالت دی هغه دی د قیمت د پیسو دغه حالت کېدای شي چې په آینده کې باعث دی وشي چې هغه د موږ د تولیداتو کچه راټیټ شي او په اقتصاد کې نور ناخواړی او نور نامرئیتونه چې په هغه کې اساسي هدف چې هغه د رشد اقتصادي تامین دی هغه متاسفانه تهدیدی
ډېره مننه درمنن استاد فاروقی تاسو وایئ چې دیفلاسیون هم بد دی او په افغانستان غونې ټولنې کې چې خلک وزګار دي ډیر خلک کار نه لري اقتصادي وضعیت خراب دی آیا لدې سره سره فکر کوئ چې په افغانستان لپاره دیفلاسیون بد دی او دا هم تاسو اشاره وکړه چې د صادراتو په برخه کې هم دا مرسته کوي یعنی صادرات سره کچته کوم هیواد غواړي چې صادرات ډیر ولري نو په هغه هیواد کې که قیمتونه ټیټ وي صادرات به ډیر لري. فکر کوم چې تاسو منظور دا د دې ټول خبرو سره فکر کوي چې د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې دیفلاسیون ښه نه دی.
دغه دواړه پدیدو مرز وکاو چې حکومتونه او مخصوصا مرکزي بانکونه که چیرته استقلالیت ولري د هیواد د اقتصادي اساساتو پر اساس باندې خپل پریکړې کوي او خپل تصامیم نیسي. په دغه حالت کې ممکن لري چې هغه کسانو چې ډېر اقتصادي وضعیت خراب ده، مخصوصا په افغانستان کې اوس تقریبا کېدای شي چې په حدود 10 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، د دوی لپاره په موقت ډول سره ممکن دا ښیي چې ارتزاقي مواد، مخصوصا غذایی مواد چې په هغه کې انفلیشن دا دیفلیشن تقریبا 10% تر رسیدلی، دا ممکن لري چې په موقت ډول سره دوی لپاره کو. مګر تاسو هم دغومره فکر وکړئ چې مالدین لپاره دا یو ډیر لوی ضرر دی. په دې چې مالدین په دغومره اندازه باندې دوی ضرر ویني او چې مالد متاثر شو نو خامخا به خپل د تولید پروګرامو ته تغییر ورکوي، یا د تولید نه لاس په سر کیږي یا هم کومې بلې سکتور ته انتقال کوي. نو بیا دا په عادي شکل سره بیا دا سایکل تداوم کوي چې دا د نورمال حالت چې دولت د خپل اقتصادي توانایي پر اساس باندې دا تصامیم نیسي، هغه بعضي دولتونه مخصوصا هغه قدرتمند اقتصادي دولتونه چې هغه اقتصادي نورمال حالت لري هغه کېدای شي دا تصامیم ونیسي او دا هغه څوی د اضرار د جانبي کنټرول کی. مګر په دا اوسنیو حالاتو کې چې دا په شکل د تصنوعي راغلی، په شکل د غیر طبیعي راغلی، احتمالا په شکل د غیر قانوني او غیر هغه څوی د غیر رسمي اقتصاد باندې دا حالت د افغانستان په اقتصاد باندې تپل شوی، نو په دغه حالت کې خطرات ډیر دی. ممکن لري چې په موقت ډول سره او ممکن بعضي اقشار د خلکو اقشار د جامع لدن استفاده وکړي، مګر په مجموع کې په طویل المدت کې حتی په متوسط مدت کې دا کېدای شي چې د تولید کچه راټیټه کی او په همدغه شکل د اقتصادي پراختیا، اقتصادي پرمختیا، اقتصادي وده تهدید شي.
بله، ډیره مننه په هان صاحب. دوجل صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولی شي چې د دیفلاسیون مخه ونیسي او کنټرول یې کړي؟ همداراس لکه هم انفلاسیون او هم دیفلاسیون هغه حد ته ورسوي چې لازم دی، د دوی امکانات څومره دي؟
اقتصادي ثبات د یوې نورمالې ټولنې لپاره، د یو روغ اقتصاد لپاره یو شرط ده. البته دا نه هیروو چې تر یوې اندازې پورې په هر اقتصاد کې په طبیعي ډول داسې کم زره انفلاسیون داسې ناچیزه فیصدي موجوده وي. کله چې هیوادونه خپل ملي محاسبات ترسره کوي د یو کال په آخر کې ته بیا سایوي کالانی وایي مونږ هم پخوا درلودلی، په دغه سنجشونو کې چې دوی ګوري د شروع د کال نه تر اخره په طبیعي ډول داسې یوه کم اندازه انفلاسیون لیدل شوی وي، دا طبیعي خبره ده. اما د افغانستان اوسنی وضعیت کاملا غیر طبیعي ده. مونږ د انفلاسیون تجربه هم یو وخت کړی و شل کاله مخکې، اوس دغه د دیفلاسیون سره مخامخ شوي یاستو. اما متاسفانه اوسنی حاکمیت په داسې حالت کې نه ده چې دا کنټرول کړی شي، د کنټرول لار شته ده. تر هر څه مخکې په اقتصاد کې ملي تولید ټاکونکی ده. زمونږ ملي تولید متاسفانه دومره توانایی نه لري چې د خپل اقتصاد قوي وساتي، هم د خارجي تولیدات په مقابل کې هم تجارت ښه وساتي. یعنی موږ د تجارت ته کسر سره مخ نه شو، بلکې زمونږ تولید دومره وي چې موږ ښه صادرات ولرو. زمونږ ملي تولید دا توانایی هم نه لري. زمونږ بانکونه، زمونږ د بانکونو پالیسي روښانه نه ده. دا نه ده معلومه چې د افغانستان بانک چې د دولت بانک ده یا د بانکونو بانک ده او باید د افغاني پالیسی دې سره وای، دا نه ده معلومه چې څومره د استقلالیت لري. د بانک مرکزی شورا د راپورونو نه، د دوی د فعالیت، د دوی د جلساتو محتوا، د دوی د تصامیمونه ملت هم نه ده خبر او د دوی د صلاحیت نه هم موږ خبر نه یو. دا یو ګونګه موضوع ده. فرضاً که بانک څه صلاحیت هم ولري، آیا د سر کوم وسایل موجود دي؟ د دې لپاره وسایل پکار دي چې دا کنټرول کی او دا راهنمایی کی. متاسفه دا توانایی هم نشته ده چې راهنمایی کی، لارې ورسره نه دي معلومه او وسایل هم ورسره نشته دي. دغه اوس دوی نه انبساطي سیاست تعقیبولی شي، نه انقلابازي، نه د پیسو ورکړه د افغانیو په بازار کې، په مارکیټ کې، د خارجي اسعار په مقابل کې. دوی د بانکي ذخایر هم نشته ده، خلک بانک ته امانات هم نسپاري او په بانک کې سپما د خلکو امانات دا نور حتی بانک خپل اعتبار د لاسه ور کړی ده. نو په داسې یو حالت کې چې خلک په بانک باندې اعتبار ونه لري، بانک پالیسی روښانه ونه لري، وسایل ونه لري، او د بانک استقلالیت هم ډېر روښانه نه وي، نو په داسې حالت کې به یو حاکمیت څه وکولی شي؟ متاسفانه داسې یو بد وضعیت ده. نو د دې هغه سیاسي اړخ دا به موږ اوس نه پرې باندې غږېږو او نه به خلکو ته ډېر تشویش ایجادوو. خدای وي کړي د دغه روژې مبارک میاشت کې زمونږ درانه اورېدونکي، زمونږ هېوادوال ډېر تشویش کې نه شي، ډېر مایوس نه شي، ډېر خفه نه شي. نو د دې نه اضافه به داسې د مایوسي باعث به نه ګرځو، خو دغومره موږ پیشنهاد کوو چې کاشکې زمونږ دغه حاکمیت زمونږ مرکزي بانک په دغو ناچیزو امکاناتو سره هم په دغه حالت کې هم یو څه تدابیر ولري، یو څه د دنیا سره تعاملاتو ته لار خلاصه کړي.
په دې مورد کې هم خبرې وکړو چې څه باید وشي چې دا وضعیت تغییر شي او اقتصادي وضعیت بهتره شي. په دې به هم لږ وروسته خبرې وکړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه. آزادي رادیو
عثمان علی ما د کابل پنتون څخه مې کابل څخه مې اړیکه نیولې.
مهرباني کوي عثمان علی صاحب.
ورور زه در ته افغانستان په اقتصاد په اړه زه داسې نظر لرم کنه چې دغه د رواني د غیمنګ اقتصاد د وطن، نو دا به ان شاء الله چې ډیر زر او په لږ وخت کې ترقی وکړي. ځکه مونږ چې و د شاوخوا د خپل ولایت کې دی هغه ته ګورو پرمختګو ته کنه، مثلا د ریټونه وګورو، د غوړیو، دا نور او نور شاوخوا پروژې چې ګورو، پروژې هم خدای فضل له خیر روانې دي.
د ملبنو نصر به واخلو. خو یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنه. آزادي رادیو
نظر مې ته دی د کاروان صاحب محترم. روزګار چوب خو دومره ډېر شوی دی چې بالکل پوه شي افغانستان کې خو بیخي والا که دومره کاري، نو غریبي ډېره ده، فخر ډېر دی. پوه شي د ننګرهار نه، او د ننګرهار نه خبرې کوم.
بله،
نو فخر ډېر دی، کاروبار نشته. پوه شي وضعیت بیخي خراب دی، خلک مشته ګروان دي. په خدای نن ما یو سړی ولیده چې مریض دواخانې ته راوړ، یو روپۍ ورسره نه وو چې دوا یې ورته اخیستل. هغه ډاکټر ورته وویل چې څو ورځې یو سیلا وکړه. پوه شو اوس پخوانی مثلا پیسې نه ورکوي، دا اوس نور در سره قرضې نه کوو.
البته که پروژې هم په رښتیا هم جریان لري، طبیعي ده چې فورا خو د خلکو وضعیت نه بدلوي، وخت غواړي. که څنګه
دقیقا سوران صاحب، خوشحاله یم چې بعضې دوستان د عقل دیموږ وطنداران د حالت نه راضي دي، او داسې معلومیږي چې یو نیم کسان د اقتصادي حالت نه اظهار د رضایت کوي. مګر په عام ډول سره په دې کې چې متاسفانه دا موجوده حاکمیت ارقام نه نشري او خلکو په ارقام باندې قضاوت نه کوي، او صرف په افواهاتو باندې دا بس کوو، په دې خاطر دا به ډېر مغلق کوي چې موږ وایو چې کوم یو حالت صحیح دی. مګر یوازنۍ لاره چې موږ دپاره دا ممکن دی چې د درېمو منابعو نه، چې هغه به ملي منابع دي چې هغو سره امکانات شته، هغو سره دا وسایل شته، یا هغو سره دا ارقام د پخواني او د نورو مماثلو هیوادو ارقام سره موجوده دي، هغو پر واقعیتو او د هغو پر هغه حدس و ګمان یا ارقام چې دوی ټولوي په هغو باندې اتکا وکړي. متاسفانه ارقام دا واقعیت ښیي چې د افغانستان اقتصادي حالت یو ناورین خواته روان دی. دا موجوده حالت چې تاسو ګورئ چې تقریبا 28 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، او تقریبا 8 میلیونه افغانان په اکستریم پاورتي یا فقر مطلق کې ژوند کوي. دغه حالت معنا د دې ورکوي چې موږ ښه حالت روان نه یو. دغه حالت چې اوس عمومي ملي اقتصاد چې په هغې کې اساسي اصل تولید دی، متاسفانه تولید په ډېرو عرصو کې په ډېرو سکتورو کې په ټپه درېدلی. په دې چې په هېواد کې چې قانون نه وي او اقتصادي سیاست روښانه نه وي، نو هلته سرمایداران یا سرمایه کاران په شکل دی هغه اساسي سرمایه کاری زړه نه ښه کوي، صرف هغه سنتي سرمایه چې یا سنتي سرمایه کاران یا مالدین چې هغه مخصوصا په زراعت سکتور کې دي، هغه به خامخا مصروف وي. مګر د هغې دپاره د نوې ټکنالوژي د راوړلو دپاره، د نوې تولیدات اساسي تغییر دپاره، هغه سرمایه ګذاري چې پکار ده، متاسفانه د هغو دپاره چې هغو سرمایه کاری طویل المدت هغه لري، برنامه لري، د هغې دپاره څوک زړه نه ښه کوي. او دا بین ملي تجربه هم ده، او د افغانستان هم دا تجربه دي چې مخکې هم تاسو ته معلوم ده چې چیرته چې فساد موجود و هلته قانون حاکمیت نه درلوده. په دې تېره دوره د جمهوریت کې متاسفانه د افغانستان اقتصاد چې وده ونه کړله، یو علت هم دا و چې قانون ته چا اتکا نه کوله او قانون حاکمیت متاسفانه ډېر ضعیف و. په همدې خاطر ډېر اساسي سرمایه کاری د سرمایه ګزارانو لپاره د سرمایه ګزارانو لپاره شرایط برابر نشو، او په دې خاطر موږ ولیده چې د تولید کچه په هغه اندازې سره چې افغانستان او افغانان توقع درلوده متاسفانه وده ونه شو. اوس وضعیت لا پسې نور خراب ده، په دې چې اساسا قانون نشته، اساسي قانون نشته، اقتصادي قوانین نشته.
لیکن استاد له دې سره سره چې دا قانون نشته، قوانین نشته، او دغه شکونه هم شته، حتی یو رسمیت پیژندلې حکومت نشته، لیکن له دې سره سره ځینې کمپنۍ راځي په افغانستان کې پانګونه کوي. مثلا چینی کمپنۍ موږ یادولې شو چې د تیلو په استخراج کې، په ځینو برخو کې د ګازو په استخراج نورو کې پانګونه کوي.
تیلو استخراج او د عینک د مسو د پروژې لپاره دیمو چینایي همکاران تقریبا حدود شلو کالو مخکې دوی ډېره علاقمندي وښودله، راغله د دواړو دغه پروژو باندې ډېر عظیمې سرمایه ګذارۍ لپاره دوی آماده شو، مګر په دواړو کې متاسفانه ناکام و. 2015 کال کې د ولسمشر غنی سفر چې چین ته وشو، دغه دواړو کمپنۍ مسؤولین د سره کېناستل او دوی د خپل د قراردادو د فسخې لپاره تقاضای وکړه دي چې هغه دپاره موبخه همدغه ماضي و چې امنیت نسته، قانونیت نسته، د قانون حاکمیت نسته، فساد ده. دا د په عین حال کې نور خپل دوی هغه اقتصادي ماضي شو. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه مسایل چې اوس حرکتونه روان دي دا فقط مقطعي مسایل دي، او عمیق تغییر د اقتصادي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره موږ توقع نشو تیر کېده، نشو تیر کولای. په دې چې چینان مخصوصا د افغانستان د بادونو لپاره علاقه لري، تنها د افغانستان نه بلکې تاسو په هغه کې نور هیوادو کې وګورئ، په مرکزی آسیا کې وګورئ، په جنوبی آسیا کې وګورئ، په افریقا کې وګورئ، په ډېرو هیوادو کې چینایانو خپل هغه غزولي خپل سرمایه کاری، مګر په هغو هیوادو کې چې هلته دولتونه مستقر دي، هلته قانون موجود دی، هلته یو څوب اقتصادي او سیاسي ثبات موجوده، البته دوی ممکن لري چې عميق او تولیدونه سرمایه کاری وکړي چې هغه د اقتصاد رغونې لپاره ممکن موثر واقع شي، مګر دغه تجارتي مسایل چې دوی غواړي چې بیا هم لکه دا شل کاله مخکې چې دوی اقدام وکړي متاسفانه ناکام شو. همدغه حالات زه اوس هم وینم چې فکر نه کوم چې دغه پروژې تر سره شي، او دغه پروژې دوی هغه مرحله ته ورسي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره مثبت اغیز ولري د اقتصاد د نظر.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. پوهان صاحب دودیال، مخکې مو په دیفلیشن باندې یا دیفلاسیون باندې خبرې کولې، دا په پانګونې څه اغیز لري؟ په کوم هیواد کې چې دیفلیشن وي بهرني پانګوال یا داخلي پانګوال په اسانه ازریږي چې هلته پانګونه وکړي، او څه تاثیر لري پې کنه لري؟ خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړي، یو اوریدونکی وایي ډېر منتظر پاتې شوی دی، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
محمد نسیم احمد هلمند، دلته هلمند کې خو اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي. یو خوځ کې ډېر د حد ډېر سره ده، د اوس باران خوځ هم لري، د دې په ساحه کې چې کوم یو بې دغه د اسلغه سپیرې موټیټ او حکومت توجه کې وبندنه بل اوسه.
دودیال صاحب، تاسو ته درځو، مهرباني کوئ، د دیفلاسیون په پانګونې څه تاثیر لري؟
بالکل، پانګونه یا سرمایه گذاری دوه ډوله ده، یو خارجي سرمایه گذاری او بل داخلي سرمایه گذاری. موږ دواړو ته ضرورت لرو، د اقتصاد لپاره دواړه ضرور دي، خصوصا پرمختیایي هیوادونه چې خام مواد او د سنافورده منابع لري. دوی د خپل داخلي سرمایه گذاری دومره قوت او قدرت او دومره د ټکنالوژي آماده کول او د مهارتونو آماده کول د قدرت نه لري. البته په وړو وړو برخو کې تر ډېر حد پورې داخلي سرمایه گذاری هم ډېر رول لري، اما د دې تر څنګ خارجي سرمایه گذاری هم ضرورت لري. خو په دغه حالت کې چې افغانستان د سرمایه گذار ډېر زړه نه کوي، ځکه سرمایه گذار دو شرطونو ته ګوري، هغه بیدار ناست وي، یو فزیکی امنیت ورته ډیر مهمی، بل احساسی اهمیت ورته ډیر مهمی. فزیکی اهمیت فضل د خدای د نظر تیرو کلونو ته ښه شوی ده، اوس د خلکو وژل او چور او سوځول او انفجارات او دا خبرې نشته دي، جنگ نشته ده. نو د فزیکی لحاظ سرمایه گذار شاید مطمئن وي، اما د احساسی امنیت چې دا عبارت د دې څخه ده چې یو سیستم موجود وي، بانکداری موجود وي، قانون او قانونی حمایه او ملاتړ موجود وي او خلک روحن ځان مطمئن احساس کی دا نشته ده. نو دا بیا هم دته یو مشکل پیښیږي. تر اوسه موږ تل دوه اصلاحات ویلي دي، انفلاسیون دفلاسیون، واردات صادرات، رکود او ترقی. دلته هم دوه خبرې دي، د امنیت احساسي او فزیکي. تر څو د دې دواړو ترمنځ دغه توازن موجود نه وي، دواړه ونه اوسي، نه خارجي سرمایه ګزار راځي نه داخلي، اما شته ده، سرمایه شته ده. تاسو مطمئن اوسئ چې موږ ډېرې زیاتې پیسې لرو، خو متاسفانه یا په کراچۍ کې دي یا په ترکیه کې دي، یا تاسو وګورئ بانکوک هغه ده د دنیا کوم سر کې ده، هلته د افغانانو سرمایه ده، په عربي ملکونو کې ده، د خلیج هیوادونو کې سرمایه د افغانانو، زموږ ملي سرمایه، داخلي سرمایه دار لرې لرې ځایو کې مصروف دي. که موږ دغه دوه شرایط برابر کړو، دوی وطن سره مینه لري، دوی د خپلو خلکو سره مینه لري، دا داخلي سرمایه ګزار راځي، اما دوی په صورت سره د ټول ملي تولید، د ټول ملي اقتصاد بار نشي وچتولی تر څو چې خارجي سرمایه ګزار هم ورسره ونه لرو. او خارجي سرمایه ګزار هم د شرطونو ته ګوري. خارجي سرمایه ګزار خصوصا بیانو نړیوال قراردادونه دي، نړیوال تعاملات دي، هغه هم ورته مهم دي.
ډېره مننه. سلامت اوسه استاد. یو اوریدونکی شته، ځان راو پیژنئ؟ ازادي راډیو.
السلام علیکم. اجي صاحب توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
مهرباني کوئ اجي صاحب،
تا و ملمنو تم یکی هیلی و احترامات برنده کن
کرده بدن
منان مز با دی وطن خالگی و پا دی وطن که ووسو. البته بعضی ولایات بلن و رو سر پرس بری دل تخو وستیل حال بیکاری بیشی کام دن نست کارون پیدا کیجی بندون پرل کیجی پا اغو که کارون نست سر کن جوریجی بکانداری خلق کیجی سر کال بعد پدېونو کوڅکېو تجارتونو دا ټول شان کیږي. اوس ما په ګومان البته چې د کار دي هغه د تیر حکومت خلق دي، چې هغه په خوا په حکومت کې وو، د هغه پر ځای طالبان پر کار ولې دوی نه دی، هغه ته د کار پیدا شي نو دا د کار علامه ده. او هغه بیا د کار سیس په خوا یو ځکه درلو دی، هغه د کار له لاس ورکړي.
داستاسی په ولایت کې، داستاسی په ولسوالۍ کې، شاجوی کې څومره کورنۍ دي چې ځوانان په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، په کراچۍ کې دي، په بیلابیلو هیوادو کې کار کوي؟ بل ځای کار دی. په څه مشکلاتو، په څومره تکلیفونو، په څومره خطرونو مثلا ایران ته ځي؟ اول
نو دا د پاسپورتو باندې د خلک ویزی لري، پاسپورتونه لري، په دوبۍ کې دي، په سعودي کې دي، په ایران کې دي.
مهرباني مهرباني.
لمنونو ځخنه دا پښتنه د سیتو سبب وو چې په افغانستان ته د امریکایانو میلیاردور په عراق لري او افغاني حیثیت له لاسه ورکړی وو او دونه نه وقوي او وسینو ریوال وای وای د طالبان اقتصاد زئی پوند صنعت روسیا هم زئی پد نو ولی افغانی دونه پر مخلار سلا رئیس تقریبا او ات افغانی په یو ډالر کې تغیر راغی.
بله
نو بدی جواب
ډیر زیاته مننه. ډیر ښه پوښتنه مو وکړه. کورم بدن ور بشو ملمنو ته. استاد فاروقی، دوی ته تاسو جواب ورکوي؟ دوی په نظر چې په تیرو حکومت په نسبت وستي افغانۍ ارزښت ښه سوی دی، که څه هم د نړیوال بانک په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې په وروستیو کې یو څه افغانۍ ارزښت کم شوی دی، خو په مجموع کې تر پخوا بهتره دی. مهرباني.
ډېره مننه. مخکې له دې که اجازه راکړې سارون صاحب، دا د دغه دوست هغه مخکېنی هغه ته تبصرې ته مې یو څه تبصره ولرم.
مهرباني.
دې لپاره چې دوستان په دې باندې لږ دقیق پوه شي، دا هر افغان چې بیکاره ده، افغان چې توانایي د کار لري او سند قانوني د کار لري، که نر ده که ښځه ده، که هغه بیکاره ده، نو د هغې دپاره یو بل څوک باید کار وکړي، تولید وکړي چې د هغې د خوراک او د هغې د ژوندانه امکانات برابر کړي. په دې خاطر دا اوس تاسې د افغانستان کې وګورئ، دا نیمایي نفوس د افغانستان خویندې او میندې دي چې دوی د کار له سایکل نه وتلي او متاسفانه بیکاره دي. نو د دوی لپاره باید نارینه کار وکړي، نو چې دومره دوی کار کوي، دوی هغه عواید باید په دوه کسانو باندې وویشل شي. په همدغه حالت کې تاسو مخکینه د جمهوریت په وخت کې سربیره په دې چې امریکایانو تقریبا لس یولس میلیارده ډالره هر کال په افغانستان کې توزیع کول او په مختلفو بخشو کې په نظامي بخشو کې یا په انکشافي بخشو کې یا په عادي هغه کې بودجه کې دوی تقریبا مصرف کوله، نو سربیره په غم د بیکاري کچه 50% وو. په حدود 50% هم زیات متاسفانه، مګر اوس ارقام ښیي چې تقریبا 90% د افغانستان خلک بیکار دي او د دغه 90% دپاره باید هغه 10% باید کار وکړي او د دغه 9 کسان نورو دپاره باید دوی یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، چې دا به ډېر مشکلي او دا غیر عملي د هغه کسان چې د باندې کار کوي. هغه ښه دی خو تا هغه خپل مصارف لري، خپله د ژوندانه دپاره کار کوي، خپله د او یو څه سپما کوي، هغه خپلو کورنیو دپاره لیږي چې هغه غنیمت دی. دا بشو د دوی ته د دویمې پوښتنې د سوال په رابطه باندې د دې عامل درې څلور مشخص عوامل دي او نور فرعي عوامل هم شته. اول عامل دي ما په اند هغه خارجي مساعدتونه دي چې اوسنی حاکمیت راځي، هغه د ملل متحد له لارې تقریبا په کال کې حدود 2 میلیارده ډالر راځي، چې دا نقده ډالر دی، اول ته راځي او په افغانۍ باندې تبادله کیږي او بازار کې مصرفي. دویم عامل دا دی چې دا هغه اسعاري منابع چې د افغانانو چې په خارج کې دي او خپلو خپلوانو ته لیږي، چې دا هم اټکل کیږي چې په حدود 2 میلیارده ډالر کیږي، چې دا دواړه تقریبا 4 میلیارده ډالر نه. دریم عمده عامل دا دی چې د حاکمیت تواریدلی چې د خارجي اسعارو مخصوصا د ډالر د قاچاق نه جلوګیري وکړي، چې دا هم یو ډېر تاثیر لري. نو په مجموع کې اوس په داخل د اقتصاد کې اسعار زخته زیات دی، ډالر زیات شوی، د هغې په مقابل کې هغه افغانۍ چې باید هغې سره په انډول کې وي اگر اچھی چھوئے. پا این حال کے یو بل فرعی علت امداد ہے چھے اگر افغانی چھے چلن کیو، اگر افغانی اکثر انوز مندرس شوی دی و زاڑ شوی دی او دیگی دی تجدید دی پارا امکانات نستا و اگر منابع چھے دیگی دی تجدید کول دی پارا نوی بانک نوتون دی چاپول دی پارا ضرور دی، متاسفانه مرکزی بانک سر یا حاکمیت سر نشتا. نو پا دی خاطر دا مقدار دی فیزیکی افغانی په چلند کې محدود شوی او په مقیاس کې ډالر او خارجي اسعار په دغه عواملو باندې زیات شوی. په دې خاطر دا افغاني قیمت د ډالر او د اسعار په مقابل کې دا صرف هغه میکانیزم د عرضه او تقاضا ده چې چیرته عرضه زیاته شوه او تقاضا محدود وي نو خامخا قیمت به زیاتیږي. په دې خاطر دا یو اساسي اصل دی او دغه عوامل دي، کنه نور کوم خاص اقتصادي او بانکي سیاست نه ده تحمیل شوی چې موږ دغه په نتیجه کې فکر وکړو چې یعنی هغه شوی دا علت د افغانیو د ارزښت زیاتوالی علت داده. دغه عوامل دي که اما تاسو ویلي دا د فبروري په میاشت کې تقریبا یو میاشت مخکې ارقام د بانک جهاني ښیي چې تقریبا 15% بیا هم د افغانۍ د ډالر او د نور اسعار په مقابل کې تا د هندي پیسو یا د چینایي پیسو په مقابل کې تر 10 تر 15% پورې افغاني بیرته ولوېده. علت یې داده چې هغه اسعار د چینایي اسعار یا هندي اسعار یا هم ډالر افغانستان ته راکمه شوی او مقدار او په عین حال کې هغه نوې بانک نوټونه چې میدان ته راووتل او مارکیټ ته ارزښت شو هغه فیصدي هم زیاته شو. نو دا یو 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 استثنایي حالت دی چې دا د افغانستان د مرکزی بانک د اقتصادي سیاستو پر اساس باندې نه دی، مګر دغه واقعیتونه دي چې علت باعث دي ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې د نورو اسعارو په مقابل کې خپل هغه وساتي، د قیمت وساتي او په دغه حالت کې تر پخوانه خشکی. په دې چې مخکې تاسو ته معلومه ده چې هغه مقدار د افغانۍ چې په بازار کې په چلند کې چې بانک مرکزی هغه مقایسه کوي، محاسبه کوي، آی ایم اف او وچی بنګلی صندوق په هغه باندې اشراف لري، نو هغه یو معین مقدار افغانۍ باید په چلند کې ورسي. دغه مقدار د راکړې ورکړې د تبادلاتو او د تولید هغه تولید ملي په مقیاس باندې تقسیم پر هغه باندې کېږي، سرعت دوران د پیسو باندې کې په هغه اندازه باندې د افغانی او فیزیکی افغانی په چلن کې موجود دی. نو دی هغه چې مقدار کم سی او اسعار زیات شي نو خامخا دا قیمت افغانی
زیاتیږي او ممکن اثر ولري. څومره تاسو موافق یاست هغه د دې چې د افغانستان اقتصاد په دې تیرو دوه نیمو کالو کې ډېر وړو کې شوی دی، چې کله اقتصاد وړو کې شي واردات کم شي نو بیا بهرنیو اثارو ته اړتیا کمی شي، دا هم فکر کوم چې رول بلري.
ما مخکړ تو کوچ ډیر نور عوامل بسته، یو عامل هم دا دی چې افغانستان خلک اوس هغه قابلیت خرید نه لري، قدرت خرید د خلکو راټیټ شوی. په دې خاطر خارجي اسعار او چې د واردات لپاره ضرورت دی هغه متاسفانه محدود شوی. نو تقاضا د اسعار د لپاره هم ډیر غده کم شوه او افغانی تقاضا زیاته ده په دې چې مقدار د افغانی او فیزیکی افغانی په اقتصادي ملي کې محدود شوه او د راکړې ورکړې لپاره دا یو ضرورت دی. دغه لپاره تقاضا موجوده نو افغانی هم چم د باندې را افغانان لیږي او هم خارجیان ملل متحد یالته سپما کوي او دلته دوی په اقتصاد کې ترزیقي نو دا خامخا دغه مختلف عوامل باعث دي ګرځېدل چې افغانی د دولت مقابل کې خپل قیمت وساتي.
په هانسه دوریال که هم استاد فاروقی وویل چې طالبان توانیدلې دي تر ډیره حده چې د ډالر او نور آثار او قاچاق مخه ونیسي، لیکن مشعر او رزوینو په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټونو کې چې مثلا د فلانی ځای ویزه په دومره $40,000 او $10,000 دا که حقیقت لري که نه لري هغه بېله خبره ده، لیکن معنا یې دا ده چې تقاضا ډېره ده ورته او ډېر افغانان لا هم هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي او ډېرې پیسې ورکړي. هغه خلک چې پیسې لري عموماً بوزي. یو دا ده چې د دې تاثیر څه دی چې کله هغه څوک چې پیسې لري هغه له یوه هېواده ووزي، د دې تاثیر څه دی او له بلې خوا په څه شکل سره به دا پیسې انتقالي شي؟
دا هم یو مسئله ده. افغانستان ته د خارج نه پیسې لیږل کېږي راځي، ما دومره پیسې وزي هم دینه هم موږ انکار نه کوو. یو د پیسو وتل په داسې شکل سره دي، مثلا دغه ځوانان چې ځي قاچاقي ځي او دوی پیسې قاچاق ورته ورکوي او دا ډېر په مهارت سره د همدغه ځای نه د افغانستان نه دغه ارزښونه بهر ته ځي او خلکو لاس ته رسېږي، لاس په لاس کېږي. بل دا ده چې افغانان په قانوني شکل چې خارج ته سفر کوي یو تعداد دي د کار دپاره ځي، دوی هم په یو شکل سره دا پیسې وړي، حتی کولی شي چې دوکه هم وکړي او پیسې ویشي خارج ته، ځکه چې دلته د ایران په مقایسه او د خلیج هیوادو په مقایسه اسعار زیات دي او د داخلي پیسو په مقابل کې ارزښت ډېر نه ده. اما په خارج کې بیا دا ډېرې ښه چلېدی شي، ډېرې ښې دوی ته په کارېږي هلته دا بله لار ده. او په دې کې بیا دوی یو نوه قانوني لار ورته پیدا کوي، یعنی د پیسو مینځل د پیسو سپینول هم شته ده او دا هم بده پدیده ده. او بل دا ده چې هغه افغانان چې کاملا براله او رسمي دي لکه د حج سفرونه یا نور سفرونه، په دې کې هم دغه پدیده لیدل کېږي. او دا چې د قاچاق په شکل دي هغه د خو تاسو ګوري چې بیرابیرو بندرو کې کله کله نیول کېږي، نو د دې معنا دا ده چې هم تور اقتصاد موجود ده، هم جرمي، هم د پیسو مینځل دا پدیده شته متاسفانه. او دا ټول مجبوریتونه دي، دا ټول ډېر بد حقایق دي د ټولنې. مونږ چې زوریږو د همدغه نه چې ولې جرمي اقتصاد واوسي، ولې د پیسو سپینول لا هم موجود واوسي، ولې خلک په دې ته په تلاش واوسي چې په سره د ډېرو ممانعتونو سره د ډېرو تلاشیو او د دې بیا هم پیسې وباسي، ولې سره د دې چې حاکمیت ډېر زیات کوشش کوي چې نرخونه ثابت وساتي، بیا هم دوی نرخونه قیمته ټاکي، دوکانداران په مارکیټ باندې کامل تسلط نشته، او د دې نه بر علاوه د خلکو دغه روحي تشویش دا ټولې هغه پدیدې دي چې هر یو د تشویش وړ ده. دا د دې معنا لري چې باید وضعیت ټولنې سم شي. نو دا هر خانه چې موږ حساب کوو باید مشکلات شته دي. ما هم به هم ارزو کوم چې نه غواړم چې موږ درانه هیوادوال ډېر تشویش سره مخامخ شي، ځکه په اقتصاد کې رواني عامل ډېر مهم ده.
بله بله،
خدای دې نه کړي چې زموږ خلک وخطا شي.
نرخونه تر کنټرول لاندې نه دي او هر دکاندار په خپل سر ټاکي. د دې اوسنیو چارواکو اعتراض بیا په پخوانیو ده چې د آزاد بازار په نامه هر چا چې هڅه کول دوی تر یوه حده پورې کنټرول راوستی دی، او ځینې سوداګر هم دا وایي چې کله چې له دوی سره ګوري دوی ځینې شرطونه ورته ږدي، ځینې قیدات پیش دي، یا مثلا په ځینو هغه شیانو باندې چې له بهر راواردېږي او هغه په داخل کې تولیدېږي د هغو محصول یې لوړ کړی دی. یعنی دوی په اقتصاد کې څه ګوتې وهي، دا ستاسو په نظر سم کار دی؟
دا خو ډیره ښه خبره ده چې مونږ مجاز وارداتي اقلام او مجاز صادراتي اقلام په خارجي تجارت کې تفکیک کو، حتی میاشت په میاشت، هفته هفته، هفته په هفته ګمرکونه ته هدایت ولیږو چې دغه هفته کې دغه نن دغه اقلام دومره مسؤول د دې، دومره مسؤول د دې نه باید ممانعت وشي، د دې اجازه ورکړل شي، داخل کې زموږ تولید څومره تقویه شي، زموږ خپل ملي تولید څومره حمایه شي. باید دا خو د دولتونو کار ده، دا خو ډیره ښه خبره ده. د نرخونو کنټرول که مونږ داسې یو فشار راوړو په خلکو باندې، په کارکوونکو باندې، چې دوی ډېر زیات مونږ مجبور کړو چې حتی دوی خپل کاروبار نه بیا لاس واخلي، پښیمانه شي، دا هم نه ده پکار. بلکې مونږ یو نوی مساوات باید په ټولنه کې په نظر کې ونیسو. مونږ باید داسې یو قوانین تطبیق کړو چې هغه د خلکو د رفاه او د خوشحالي او د رضایت باعث وګرځي. اوس دغه ده مونږ متاسفانه ګورو چې دغه دوکانداران، کسبکاران، دا خلک شکایت لري، د لوړو مالیاتو نه شکایت لري، خلک د کمپنیو نه، مخابراتي کمپنیو نه شکایت لري، خلک دغه د برخورد په نوم د مالیې چې پیسې ټولیږي او دوه ځلي درې ځلي دوی نه اخیستل کېږي، دې نه شکایت لري. کله چې شکایت موجود و، ناراضیت موجود و، هغه ټولنه کې د ژوند ستاندرد ټیټ ده، د اقتصاد د لحاظه هغه ښه نه ارزیابي کېږي.
علی صاحب ډیره مننه کور ودان. اوس که راشو حل لارو ته ډیر وخت هم پاتې نه دی. اول استاد فاروقی، ستاسې په نظر په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو اداره باید څه وکړي چې افغانستان له دې وضعیته، له دې بحراني اقتصادي وضعیته وژغوري؟
مننه. زه فکر کوم چې اقتصاد په مجرد ډول سره ډیر به هغه نه وي، امکان نه وي چې په اقتصادي حالاتو کې کوم اساسي تغییر راسي. اقتصاد د سیاست سره، اجتماعي روابطو سره، قانون او قانونمندي سره، دغه ټولو مسایلو سره ډیر نږدې او مستقیم اړیکې لري. په دې خاطر اولین شرط دا دی چې باید قانون تنظیم شي، چې متاسفانه په افغانستان کې دې ته ډیر توجه نه ده شوی. بل د افغانستان داخلي مناسبات، داخلي مشروعیت او بینالمللي مشروعیت ډیر جدي دی، چې تر هغو چې دا نه وي، دا معنا دا ورکوي چې سرمایه کاران یا هغه کسان چې د اقتصاد د ودې لپاره اساسي فکتورونه دي، هغو د اقتصاد او د سرمایه کارۍ او د پانګونې لپاره توجه نه کوي، او تر هغو هغه را نه شي، افغانستان کې تولید کچه نه اوچتېږي. چې تولید کچه اوچت نه شو، اقتصادي پرمختیا ناممکن دی. افغانستان تنها نه شي کولای چې د واردات او د صادراتو په مالیاتو باندې حکومت وچلی او حاکمیت وچلی او د افغانستان د خلکو رفاه تامین کړي. په دې خاطر دا مسایل ډیر ضرور ده، او حاکمیت باید د سیاسي ثبات، اقتصادي ثبات او قانونمندۍ له لارې زمینی دې ته برابره کړي چې هم داخلي پانګوال او هم بینالمللي پانګوال، هم هغه مستقیم سرمایه کاری او هم غیر مستقیم سرمایه کاری د خارجي سرمایه کارانو، باید په افغانستان کې زمینی برابر شي، هغه وتوانیږي چې دغه اوسنۍ ټکنالوژي، هغه تولید چې هغه توانایی د رقابت ولري د همسایګانو سره، بینالمللي مواردینو سره، باید دا زمینه برابره کړي. بغه سنتي تولید سره چې موږ مخکې درلوده، اوس یې لرو. متاسفانه حتی اروپایي هیوادونه، حتی دا غربي هیوادونه، امریکایي، د کانادا، امریکې، مکسیکو او دا نور هیوادونه، په دا سنتي تولید باندې، مخصوصا په زراعت سکتور، دوی له خارجي مواردینو سره رقابت نشي کولای. په دې خاطر دوی اکثرا حمایوي سیاستونه په کار اچوي، چې دا متاسفانه د آزاد بازار یا د آزاد اقتصاد له نگاهه دا جایز نه ده. مګر سربیره په هم دوی کوي د خپل مالدینو د تقویې لپاره، مګر د افغانستان لپاره، افغانانو لپاره، او هغه غریب او بیچاره او د دریم نړۍ هیوادو لپاره دا ممکن نه ده. په دې خاطر دا اساسي هغه بحث دا دی چې باید موږ د نوې ټکنالوژي او د یو مولد او مؤثر تولید لپاره باید زمینه برابرې کړو. دا صرف کېدای شي چې په ټکنالوژي پورې ولاړ مولد دستگاوې، مالد سرمایه کاره افغانستان ته را داخل شي، او هغه وتوانیږي چې رقابتي تولیدات ایجاد کړي، چې په هغې وسیله باندې هم خلک په کار لویږي، او هم په عین حال کې د افغانستان د حاکمیت هغه عواید زیاتېږي، او هم د خلکو دپاره د رشد او د اقتصادي تقویت لپاره زمینه برابرېږي، چې په مجموع کې هغه اقتصادي وده یا ملي اقتصاد وده هغه تامینېدای شي. مګر په دې فرعي مسایلو باندې چې دلته یو وړکی کار او هلته یو باسه او دلته یو فرعي تولید دا په دغه موجوده بحراني اقتصادي وضعیت چې افغانستان لري او نه تنها دا نن بلکې مخکې د جمهوریت په وخت او لږه مخکې په تاریخ د اقتصادي د افغانستان کې متاسفانه همیشه موږ له دغه چالشو سره مواجه یو. خوشبختانه د افغانستان په جمهوریت په دوره کې هغه مارکیټ اقتصاد یا بازار اقتصاد سیستم مطرح شو، مگر متاسفانه هغه قانون حاکمیت نه درلود. هغه هیوادو کې چې قانون حاکم نه وي یا مارکیټ اقتصاد نه، هغه استفاده جویان، هغه زورواکي او هغه کسان چې مارکیټ قابلیت در انحصار لري هغه استفاده کوي، لکه چې وکړله. متاسفانه هغه یو ډېر جنجالي اقتصادي نظام لغه نه جوړ شو چې نوم یې مارکیټ اقتصاد و، هغه نوم یې متاسفانه هغه اقتصاد یې بدنامه کړ. مګر کیدای شي چې اوس چې امنیت په نسبي ډول سره موجود دی، دغه نور مسائل هم هر شي، زه یقین لرم چې په افغانستان کې دا ظرفیت موجود دی، مخصوصا چې دا اوس ویل کېږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې آسیا د تولید یو ډېر لوی او اوچت ظرفیت لري. جرمی اقتصاد باندې ولاړ اقتصاد باید تهدید شي، او په عین حال کې د قانون د حاکمیت او د قانون د تطبیق په نتیجه کې هغه څه چې مخکې جناب پانس دوګل ویلې، باید د سرمایه کارانو لپاره فزیکي او روحي او هغه اقتصادي امنیت باید دوی لپاره تامین شي چې دوی وکولای شي افغانستان ته راشي، او دلته په مختلفو ساعتو کې چې موږ مختلف امکانات دی غل رو طبی منابع لرو، موږ خام مواد لرو، او بشری او انسانی ظرفیت او سکتور کې قابلیت دی غل رو د دې لرو، حتی نور هیوادو ته کارګر صادرو. نو په افغانستان کې دا امکانات موجود دی چې د دغه منابع د تولید نه سیاکتره نه ډیر ارزانه ده، د دې په دفعه اخیستلو سره رقابتی تولیدات باید ایجاد شي، او بغیر دغه په سنتي تولید باندې، په دولتي تولید باندې، په سکتورو باندې او په پروژو باندې چې د دولت په وسیله باندې تولید کیږي، متاسفانه اکثر نه غیر مؤثر او غیر مؤلد تولیداتي چې هغه رقابت نشي کولای، او دغه په وسیله کې د اقتصادي ودې لپاره زمینی نه برابري.
ډیره زیاته مننه کور ودان پوهن صاحب دودیال. تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په نسبی ډول بهتره شي؟ اساسي بدلون خو شاید ممکن نه وي، لکه څنګه چې استاد فاروقی ورته اشاره وکړه، خو په نسبی ډول که وضعیت بدل شي او یو څه د خلکو مشکلات ورسره کم شي، باید څه وشي؟
زمنګه اصلي هدف هم دغه وي چې زمنګه هیوادوال لږ درې روحي لحاظه لږ مطمئن کړو، لږ ډاډه کړو، او دا په دروغ نه بلکې په واقعیتونو. افغانستان ډېر قوي اقتصادي پوتانشیل لري، هم د خامو موادو د لحاظه، هم د بشري نیرو، هم د خپل موقعیت د لحاظه. دا ټول هغه ښه خبرونه دي د افغانستان لپاره، اما د دې لپاره یو ښه اراده، قوي اراده او علمي تدابیر او ښه حاکمیت پکار ده چې د قانون په حمایه سره او د مسلکی او متخصصو رهبرانو په واسطه موږ وکولی شو دغه منابع د خلکو په ګټه باندې راوړو، او د دغه پوتنشیل او د دې ظرفیت نه موږ د خپل اقتصادي پرمختګ او د خلکو د رفاه او د ژوند د ستاندرد د لوړولو لپاره استفاده وکولی شو. ان شاء الله افغانستان به ښه آینده ولري. اوسنۍ یو تصور دا ده چې جنګونه
خو دوی وایي چې کوو یې، مثلا دا د درګرد قانون په قرارداد ورکوي، لیکن په دغه شرایطو کې دا ممکنه ده او کنه؟ مثلا د ملګرو ملتو یو راپور دی وایي یوازې د ښځو او نجونو د زده کړو او د کار د ممنوعیت له کبله افغانستان د کال 2 میلیارد تاوان کوي. په داسې حالاتو کې څومره ممکنه ده؟
بالکل دا یو مشکل موجود ده. په دغه راپور کې رښتیا هم نه یوازې دا چې دا د اقتصاد آینه ښودلې ده، دغه راپور چې دا اوس موږ ته باندې غږیږو او تاسو یادونه وکړه، نه تنها دا چې د افغانستان د آینه اشاره یې ورته کړې ده، بلکې اجتماعي مسایل او د جندر مسایل هم پکې ویلي دي.
سلامت اوسئ پوهن صاحب. همدومره وخت کور ودان پوهن بشیر دودیال، استاد حمیدالله فاروقی، له دواړو نه ډیره زیاته مننه کور ودان. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خبرونه اوري.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ډیر غریبی داشن خاله، صبر وکړه خدای برا بلی دورا، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، رانا مغواڑا دسرو زرو پیزو سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خ